شپږ څلوېښت صفر یو په یوه بله شمېره چې هغه له دې سره کم توپیر لري، یعنی وروستۍ څلور شمېرې توپیر لري، هم کولی شي چې یوازې په ټلیفون باندې له دې خپرونې سره وصل شي. هغه شمېره ده 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس پنځه څلوېښت صفر یو، یعنی د شپږ څلوېښت صفر یو په ځای پنځه څلوېښت صفر یو. تکرارومې، دوه ویشت یو سلو دولس، البته له کنټري کوډ یا له د هیواد له کوډ نه وروسته، له صفر صفر څلور سوه شل نه وروسته، دوه ویشت یو سلو دولس پنځه څلوېښت صفر یو. ډاکټر صاحب، ستومان ته ښه راغلاست وایم او مننه ترې کوم چې په دې خبرونه کې زموږ بلنه ومنله. ډاکټر صاحب، له ستړي مشې وروسته راته ووایاست لطفا چې د تمباکو عمده لوی زیانونه کوم دي، البته په وړو په جزئیاتو به وروسته هم خبرې وکړو.
سلامونه، وخت مو په خیر. ستاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خدای دې وکړي چې ښه ورځ مو تر دې هم پیل کړي.
د تمباکو عمده لوی زیانونه راته ووایاست ډاکټر صاحب.
د تمباکو خو ډېر موزیره او غري چې خلک یا په افغانستان یا په ټول جهان کې ترې استفاده کوي. ضررونه یې خو ډېر دي، خو له یو ویشتو نه تر پنځه ویشتو خطرناکې ناروغۍ چې د انسانانو یا د هغو خلکو چې سګرټ استفاده کوي منځته راځي. چې هغه ناروغۍ د سرطاني ناروغۍ دي، د شش ناروغۍ دي، قلبي ناروغۍ دي، او حتی سبب د جلدی ناروغیو یا د پوست ناروغی هم سبب ګرځي، چې بیا ورسته ورسته دا په وړو شکل او بیا ډیری کم کم چې هغه بیا خطرناکیږي او سبب د مرګ یا د مړینې کیږي.
مننه ډاکټر صاحب. ستومان، فوراً اوریدونکي را سره وصل شوی دی، خو زمونږ هیله بال اوریدونکو دا وی چې لطفا موږ د ازادي راډیو په پروګرامونو کې د بیلابیلو ناروغیو په اړه ځانګړي پروګرامونه لرو، او د نن پروګرام د تمباکو د زیانونو او د تمباکو د پریښودو د لارو چارو په اړه د بحث لپاره دا خپرونه ده. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک یاست؟ لکم زای خبرې کوي؟
جوړه تکل سه مثلا میدار په خیر خیر. تاسو سلام ډاکټر سره سم کوسه نسول چې ګزله کابل میاله کې نیول
میرا بنیا څنګه زای سر
ډېر مننه ډاکټر تاسو خدا پښتنه لرم چې مثلا د تمباکو نسوار په برابر تی موضوع ټاکه. دا نسوار خو شکر دی الحمدلله تر دا علامه ز دې خدا پاک ساتل نه خدا اوس یو کم پانه وتی چې په جاپان یو توای چې په شوري ورته وای چې افغانی ورته وایي څوک رنګ رنګ ورته وایي کنه چې د دغه د نسوارو توپیر شته که نه شته، او دا څومره تاوان کوي. او زه خو د توا چې مثلا زه د دواړو په تاوان خبر یم، د نسوارو د پاکستاني او د کندهاري نسوار کنه. خو دا بیا خلک وایي چې دغه بیا بیا بیل تاوان لري. اوس داسې خلک زه وینم مثلا څوک نسوار د ژبه لاندې کوي، څوک د وړي لاندې کوي، څوک په کاغذ کې کوي، څوک ساده کې، څوک څنګه څنګه. زه ډاکټر صاحب دا پوښتنه لرم چې آیا دغه کم پنج وسه وتلی دغه څوک ایرانی ورته وایي، څوک پاکستاني ورته وایي، څوک داخلي ورته وایي چې دغه دغه ضرر نه کوي، لکه دا نسوه کدا به ضرر نه لري، دا کدا به ضرر راځي. دا
اڅک زای صاحب را سره اوسه کې دی چې ډاکټر صاحب ستومان له تاسو نه کومې پوښتنې لري، تاسو هم اوسه لطفا ټلیفون مقطع کوئ. میرا بنی وکي ستومان صاحب.
اڅک زای صاحب، زه اول تشکر کوم د چې ستر اوسه پورې ما نور دخنیات نه دی استفاده کړی یا سیګریټ نور نه دی استفاده کړی. د پان او نسوار یو شی دی، کوم خاص باندې په توفیق پکې نشته. هغه کوم مخکینی نسوار چې په نور مخکې جا استفاده کړو مخکې وختو کې، هغه داسې و چې کوم پوخ به نه درلودلو او مستقیم به داسې خلکو دا استفاده کول. اوس بعضی شرکتونه یا بعضی کمپنۍ په دې باندې چې د خپل تجارت په خاطر باندې هغه داسې یو خلطۍ پوخ ورته جوړ کړی دی چې هغه په دمه د پان یا پنځه پنج یادیږي. دواړه یو شی دی، ضرر یې هماغه مره دی لکه د نورو نسوارو، هیڅ فرق نه کوي. ضررونه دا دي چې مثلا د خولې د انتان یا میکروبونو سبب کیږي، په اولو ورځو کې سړی نه پوهیږي، آهسته آهسته یا کرا کرا دا میکروبونه او دا انتانات په سبب دی د غاښو، د خولې، د ژبې، حتی د ستوني او ترمیدي پورې دي ضرر، یعنی میکروبونه رسیږي چې بیا په راتلونکي کې ډېر په سختۍ باندې دغه علاج کیږي. یو دا چې د غاښونو به زیړیږي او یا به توریږي، او یا به هغه په ساده ډول درته وایم چې هغه به چونجی وهي. نو دغه د پاره چې موږ او تاسو د دین مخنیوي وکړو، یګانه لار یګانه خطه قاعده دي چې موږ او تاسو د دین نور ډډه وکړو، او د اولادو د فاره یا د خپل ملګرو د انډیوالانو لپاره چې څوک د سیګریټ یا نسوار استفاده نکړي، موږ او تاسو د هغو په خاطر باندې استفاده ونکړو. یا په کورنۍ کې د اولاد د مخینه باید موږ همدا سیګریټ یا نسوار ونه کو، په خاطر دې چې هغه اولاد یا بچیان یې پلار ته ګوري او د هغه نه زده کوي او بیا هغه عمل کوي. نو زه ټول نه مخواهش دادی چې کوم سیګریټ یا نسوار چې دوی کوي هغه د خپل کوچنیانو او د ماشومانو تر مخ باندې استفاده ونه کړي.
مننه. زه غواړم له څېګزي صاحب نه پوښتنه وکړم، دوی یادونه وکړه چې په تر اوسه پورې له هیڅ صحي ستونزې سره تر دې عمره نه دی مخامخ شوی، یو ټول عمر یې هم نسوار کړی دی. اڅکزای صاحب ستاسو عمر څومره دی؟
تکل څه کړه توان چې ما عمر برابر بس وو ویش کال دی، وسه تقریبا 28 کال تا ولم. موږ ماشاءالله دی نام خدا موږ لس رونه یو، او په لس رونه کې کده توام چې دغه درې د ما کې شران دی او شپږ د ما نه مشران دی، د سولونه کې داش چې سګریټ بیړی نو سوار پانر کوي، او دا کنده ما چې شران دی دا غیم کوي. خو شکر دی الله الحمد خدا څخه بار بار شکر ادا کوم چې ته وسپل وکړنه شنه ما خو سره نه یو ختای نور بکښته کوي. نو ځکه ما ته وویل چې سلام زه خو نه شې سره جوړوم نه، چې ما قانون ولای ما بیا خیده نسوار نه شې که خاني مطلق وسه مطلق په پسیبل کې ګسا بندوي اوس ودنی. او اوس ډاکټر صاحب دا پښتنه نن چې دا نسوار پښتنه کړه ته چې دا په نور کنده ولای چې موږ څنګه کنده وسه غونډي ولایت پاکستان دی پاکستان مملکت وسه اکثره شوزي په دغه نشو وخت سوي دا نسوار څکی. نو ځکه دا خپل موږ د پښتنه کړه موږ سره مخسیوي په کورونا په دې کې ځای کومه کا کې موږ یو سربې په مخه خاص یم نه کړی شي کوي چې دا جناسه په زمامه مخه 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 به موږ چې ما پښتنه کړه مال دا وایي او زه خپل خوند په یامل اخته کړم.
مننه.
نو هغه څه نشي خلاص دی له پرېږده.
مننه. ستومن صاحب اڅکزای صاحب وایي چې وویشت کلن دی، دا احتمال شته چې د ژوند په پاتې پړاوونو کې دای خو تر اوسه ډیر ځوان دی د تمباکو له ضررونو سره مخامخ شي؟
بالکل، تر اوسه خو دی ځوان دی، کېدای شي تر اوسه یې پورې د دې شرایط ورته آماده سوي نه یا به د دغه سیستم معافیتي قوي وي، نو په همدې خاطر باندې. ولې د یادونه وکړه چې د قندار نسوار یا د هغه نسوار د هلمند نسوار ټول نسوار یو نسوار دی، او په ترکیب کې چونه استفاده کوي یو قسم هغه دی چې هغه د خولې د شړېدلو سبب کیږي، او کله چې په خوله کې زخم او یا جرح رامسته کیږي انتان ډیر زمينه ورته مساعد کیږي، د انتان په اساس باندې وجود ته او سیستم ترور باد یعنی ماس آیستا آیستا یا په قرار باندې دته مشکلات پیدا کیږي. اوس د ځوان دی کې دیش په د باندې کوم تاثیرات ونه کړی، خو له پراتلین کې کې د خوله د غاخونو د جګ دی ترستونی او حتی د میډي په تقریبا د سره یخت کیږي، او خواهش میدادی زینی غوښتنه میدادی چې نور د اطفال او د مخې د ماشومان او د مخې دا کوم عمل چې دی د ایران کړی او وینې کړی چې هغه هم زینی زکې مثلا د یادونه وکړي چې کومه شزه یا میړه هم دواړه پر پدې نشه باندې اخته شي وي او د دې نه استفاده کوي. نو دا په دې اساس دی چې کچېره میړه استفاده کړي نو خزم زینی لیدلې دی، خزم هم زینی استفاده کړي. نو که هر څوک اول خو دا د سیخه عمل نه دی چې دوی کوي، ولیک بیا هم دوی دا استفاده کوي، نو دا یو ځای کې د استفاده د نیو کې چې اته د کوسي ماشومان مسجد د مخې د مکاتب د مخې دا استفاده ونه کی، نو په دې خاطر چې هغه اطفال یا ماشومان د دوی نه زده کوي او هغه بیا په همدې عمل باندې اخته کیږي.
مننه ډاکټر صاحب. یو مسله یو بل اوریدونکو هم البته په لاین کې لرو، مګر مخکې لدی چې دا اوریدونکو راشي په خبرونه کې لتاسو نو سوال مطرح کړي، ډاکټر صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومان په وړاندې په مخکې د سګریټ نڅکې مایندې پلرونه دغه دوهم استفاده کوونکي د تمباکو یا پاسیف سموکر چې ورته وایي، چې یعنی اصلي تمباکو مصرفونکي نه بلکې په څنګ کې چې یو څوک ناست دی او لغنه متضرر کیږي، که د دې د زیانونو په اړه هم لنډ راته ووایاست چې بیا دا اوریدونکو ته ورشو نور اوریدونکو ته.
کوم څوک چې مستقیما د سګریټ استفاده کوي، د سګریټ په آخرینی برخه کې چې هغه د خولې د لارې کش کیږي، هلته په فلټر یو غدي د سپنج په قسم باندې یو شکل لري چې هغه کې دغه نه دود تصفیه کیږي، او بیا زی شوشتا او د شوشنه بیا جذبیږي اسد په عصبي سیستم د پاسه ومن تاثیر کوي او نفر د احساس د نشي یا د مزي کوي ځنی نو هغه کوم بیرته چې هغه د شوشنه راغوزی په فضا په یعنی په عامه فضا کې خبريږي یعنی په دې معنی چې دا موزیر تر د هغه نشه یو دا چې خود سګریټ نشو او بیا ال تلاړو د شوشنه په شوش کې جس سوبته د هغه سره یو بل کاربون ډای اکساید راووت په فضا کې خپور شو یعنی هغه کس چې مستقیمه استفاده ځنی کوي هغه خو متضرر شو ولیا کوم کس چې په چاو خوای ناست یا ولال ته یا ګرځي هغه دوه چنده متضرر کیږي په خاطر د دې چې هغه نورم ال تعالوده شو یعنی کوم شي چې استفاده یې کوو به تر هغه هغه الوده تر شو
یعنی فلټر دی نه لري دا هغه فلټر نه استفاده نه کوي بلکې لمړی څکونکې استفاده کوي
بالکل دا خبره دی
ډیره زیاته مننه یو بل اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام دی ځان معرفي کړئ یو بیا مو پوښتنه وایست خو له هر څه مخکې تاسو لطفا د خپل رادیو چې په څنګ کې مو ده دا که تاسو بند نه کړئ موږ تاسو سره خبرې نشو کولای ښه مهرباني اوس ځان معرفي کړئ او بیا دې پوښتنه وایئ
داود چم د زابل
څخه مهرباني داود خان
تقریبا 35 کال کېږي د نسوار مدي اوس یې په خو یم نسب د کتر کې عادت تر ذات او قرب مرض نو څو کوم
مننه داود خان یو بل اوریدونکو هم لرو مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د ځان معرفي کوي او بیا مو سوال ووایست
مته الله خالد زم د کونړ ولایت څخه
مهرباني خالد زم
مته الله خالد زم د کونړ ولایت څخه
مهرباني وکړئ
د ډاکټر صاحب نیمه ده پوښتنه ده چې د داد نسوار او یعنی اصلا نسوار سګریټ سره هم چاره کوي کنه کې خود نسوار د پرې خودلو لارې چاري کومې دي ابل یو قسم له شاید شیشه ورته وای چې د کلی ځوانانو در هواد ځوانان ډېر برباد کړ چرس او پاوډر خو پرې دچی یو شیشه ورته وای چې معلومات پنه دروځ د بچی شه د شیشه خو ډېر ځوانان تباہ او برباد غوښ چې شیشه په اړه کې معلومات اګه د ځانونه او د شیشه چې نه جوړیږي چې باندې کې په سره ځان وساتي او ټول هوادوالو نه مختنه کوم چې نشونه ځان وساتي یینو ډېر ځوانان چې کور په غاړه خزه بچی ور بغاړي او مګر دینه شو پورډر او شیشو دیو د صحت رسول چې د خپل انسان د خپل عادي حالت کې د ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوي چې ځانونه کوم دی خدای ځانین خو مونږ په کار باندې نو چې د نسوار او سیګریټ او چرسو یو څوک کم حد تر رسول دي چې سړی د خپل ځان خیال نشکوي چې خپل لباس برابر کې خپل ځان برابر کې خپل اهل عیال ته روزي برابر کې نو دا خو ښکاره زیانونه دي چې مونږ تاسو په سترګو باندې وینو خو دغه د نسوار د پرې خودلو لارې چارې به کوم یو دا پودر چې شیشه ورته وای دا شیشه بارک ډاکټر صاحب د معلومات راکې خبرې
مننه خالد زای صاحب مخکې لدی چې خدای پامني وکي یو پښتنه چې تاسو ویل په کلیو او خارونو کې تاسو خلک ویني چې شیشه نه استفاده کوي دا تاسو په سیمه کې څومره کسان مثلا تاسو ویني چې له شیشه نه استفاده کوي
له خپل ملي درې نه دا شیشه خو او ریډا شاو بی یعنی ډیر زیات لګنه ډیر زیات چین وای چې دا شیشه اس کې او دا چرس کې او دا پودرس کې او دا دس کې یعنی لګنه ډیر زیات کوي ما خپل سترګو له دغه حال باندې دا چې انسان خپل عادي حالت نه استره کورنۍ ور بغاړه بچان ور بغاړه خزه ور بغاړه خويند ورونه ور بغاړه دي او هغه هغه ته روزینې پیدا کول د رزق په درک کې نه د مکتب په قصه کې نه ځواني شپارس کلن یا تلس کلن شکلن خودغه جون د عادي حالت نه استلې یو یعنی
مطلب زما دا و چې مثلا تاسو په کلی کې اوسېږئ په خار کې اوسېږئ او په هر سیمه کې اوسېږئ دغه دی او خلکو شمیر څومره دی چې شیشه کاری
نو زه خو مروري ول سوال کې اوسېږم او شمیر لګنه ډیر دی یعنی وسنی ځوان نن تر ډیر اخته شوی دی په شیشه باندې او په ډرو باندې او په چارچ باندې
مننه ډاکټر صاحب استومان دوی اول خو غدي شیشه او د تنباکو ترمنځ توپیر ک زحمت نه یورتو وایست او بیا دا پښتنه چې نشه یا اعتیاد د پریښودو وړ ده که نه، په دې اړه لطفا.
د دې ورور نه خو مننه چې د کونړ نه یې زنګ وهلی و ستاسې برنامې په پوښتنه یې وکړه ځوان دی. اول خو دا چې تنباکو طبیعي یو کښت و کمزار دی چې د افغانستان کې مرور دی، ټول زموږ د قانان له دې نه کري او د دې نه روزي لاسته راوړي او هغه بیا خرڅوي او سبب د نیشې او سګریټو د دې کېږي. دا یو داسې حالت کې دی چې اول کوم کس چې مثلا شروع کوي په ځوانۍ په حالت کې یا د مکتب په حالت کې د سګرټ نه شروع کوي، بیا ځي نسوارو ته او بیا ځي چرس ته او بیا ځي هیروین ته او اخري حد چې دی یا د نشې هغه زموږ د ورور چې ویلي دا شیشه دی. بدبختانه شیشه اوس په افغانستان کې جوړیږي، تولیدیږي. زه به نور خبرې په دې باندې نه کوم چې څه شی دی او څه رقم یې، په خاطر دې که زه نور هم تشریح کړم دا به د تجارتي هغه ورکړي. خو د پریښودلو هغه ښیم چې باید څه رقم دی وکړلی شي چې دا پرېږدي.
دا د اوبخې د تریاکو له مرکباتو نه دی چې کیمیاوي په لابراتوارونو کې جوړیږي، له تنباکو سره خو ارتباط نه لري.
نه نه، د تنباکو سره هیڅ ارتباط نه لري، د تنباکو سره کوم ارتباط نه لري. دا غیر دا نور مواد چې هغه د هیروینو او د هغو د کله چې هغه کزه دا ډیر تشریح کوم، زه فکر کوم چې هغه به وي د کله چې دغه مخدره مواد یا تریاک یا نور کله چې جوش باندې راځي، هغه په داسې سامانو کې استفاده کوي چې جوش خوري، د هغې د کپ نه کف یو راځي دغه په سر باندې. که تاسو موږ تاسو فکر وکړو بعض شیان چې خود کیږي یا جوشیږي هغه کف کوي، نو د هغې نه داسې یو هغه مواد راخلي دغه نه را جوړیږي چې هغه د تنباکو د دې شیانو سره هېڅ فرق نه لري، هغه جدا یو هغه دی. خو زه اوس راځم مسلې د پریښودلو ته چې ځوانان څه رقم وکولی شي له دې نه وکولی شي چې دا پرېږدي او استفاده ځینې ونه کړي.
دا پوښتنه ډاکټر صاحب هم خالدزي صاحب له کونړ نه کړې وه او هم داود خان له زابله عین پوښتنه کړې وه چې دا څنګه دوی پریښودای شي د تنباکو کارول.
بالکل، اکثره خلک خو مسل که پوښتنه ځینې وکړو چې 10 کاله تر 10 کاله دوی استفاده کړی دی د نسوارو یا د سیګریټ نه، او دوی غواړي چې دوی بعد له دې نه استفاده ځینې ونه کړي او څنګه دوی پرېږدي. موږ او تاسې مسلمانان یو، الحمدلله په 2 کال کې موږ او تاسې یو میاشت روزه لرو چې ډېر بختور او نیکمرغه میاشت دی. په دې کې موږ او تاسې که وګورو چې د ورځې لخوا نه 10 ساعته روزه نیسو یا 14 ساعته روزه نیسو، چې په هغه کې هیڅ نه وه خوراکي او یا د څښاک لپاره یا سیګریټ یا نسواري استفاده نه کوو. یو له دغه ځای نه شروع کیږي چې باید موږ او تاسې آهسته آهسته مثلا په ټولو په روژه کې مثلا چې موږ او تاسې د روزه ماتی وکړو نو ټول اشتیادات راځي چې نسوار وکړي، سیګریټ وهي داوي. نو که دوی په اوله ورځ باندې چې کوم اوله روزه دي چې استفاده یې وکړه 2 ورځې کوونه کې درې ورځې بس یو د فایي باندې مشکل کار دی چې دوی یو ځل پرېږدي. مثلا کچېرې دوی په هفته کې یو ځل استفاده وکړي، بیا په بل هفته کې بله ورځ یو استفاده وکړي، همداسې آهسته آهسته په قراره باندې دوی کېدای شي دا عمل پرېږدي. او دا د خلکو چې مثلا سیمې لوړ دی، ځوانانو لپاره ښه لار چې دی، ښه کار چې دی، هغه سپورت دی. هغه سپورت دی کوم سره خلک چې مثلا سګریټ کوي، نسوار کوي یا نور داسې نشې هغه توکي چې استفاده کوي، د دوی لپاره ښه ځای یا ښه کار دا چې دوی داسې نه چې دوی بلا چې جیم ته هلته په جیم وکړي، ښه کار یې د منډو وهلو سپورت کولو دی. که چیرې دوی په هغه حالات کې یو ورځ لپاره 10 دقیقې منډه وکړه، بل ورځ 15 وکړي، بل ورځ 20 وکړي، نیم ساعت دا خبره بوزي، آهسته آهسته یوازینۍ لاره او ښه لار چې مصرف نه لري هغه د سپورت دی چې دوی باید سپورت وکړي. اوبه استفاده کوي مثلا د سهار د خوانه، دوی چې کله راجګیږي دا څوک چې نسوار کوي دوی اشتیا اوله چې راځي نسوار ته راځي، د دې په ځای چې نسوار کوي هلته دې جوش کړي اوبه چې جوش شوي وي نیم ګیلاس یا یو ګیلاس استفاده وکړي. همدغه شکل باندې کرا کرا مثلا د سپورت هغه دی ونیسي برخه دی وخت لاړ شي چې دوی باید سپورت وکړي. آهسته آهسته دا مهمه نه ده چې زه د سپورت لپاره ځای نه لرم، په کور کې خدا سي یو 10 قدمه ځای دا سي 10 قدمه دی وي 15 قدمه 10 قدمه، نو یوازینۍ لار چې مصرف ونه لري او ښه لاره دی د صحت لپاره دی هغه سپورت دی چې زموږ ځوانان او هم د سپینګیر کې د شلې د استفاده وکړي.
مننه ډاکټر صاحب. ما چې ځینو خلکو سره خبرې کړې دي، لږ تر لږه 2 داسې کسان زه پیژنم چې ویلي دي موږ څو ځلې هڅه وکړه چې په تدریجي ډول په د سګریټو نه استفاده اول په تدریجي ډول را کم کو او بیا یې په اخره کې پریږدو. وایي چې تر دې طریقې نه البته دوی دوه درې ځلې په خپل ټول ژوند کې مثلا دا دواړو له دیرشو کلونو په شاوخوا کې سګریټ او تمباکو کارولي وو. دوی ویلې چې دوه درې یا څلور ځلې په ټوله دغه موده کې دوی هڅه کړې وه چې په تدریجي ډول تمباکو پرېږدي، سګریټ عمدتاً، مګر دوی نه وتوانېدلې په دې خاطر چې یو ځل بیا به دوی یو تمایل ورته پیدا کېده چې سګریټ وڅکوي. مګر یو ځلې چې ناڅاپه تصمیم ونیو او سګریټ یې پرېښودل، دواړو ویل چې په دې باندې بریالي شول. یعنې دوی وایي چې هغه د تدریجي تجربې پر ځای ناڅاپي پرېښودل د دوی لپاره ګټور وو. په دې کې څه وایاست؟
بالکل، مثلا موږ او تاسې که چېرته داسې یو قاطي تصمیم ونیسو چې دا کار به نور نه کوو، دا ډېر اسانه دی. په خپل پرېکړه باندې باید موږ ولاړو اوسېږو، هغه ته نه ووایو. هېڅ مشکل نه دی دا کار. مثلا که موږ او تاسې دا روحي داسې یو فکر وکړو چې ولا پنځلس کاله مې یو عمل کړی، یو کار مې کړی، دا به زه څنګه یو دفعه پرېږدم؟ هېڅ مشکل پر دې کې نشته. دا باید همداسې قطعي تصمیم ونیول شي چې زه قطعا دا کار نه کوم. یو بل هغه کسان یا هغه ملګري چې ستا پوهېږي چې دا سګریټ څکوي، د هغه سره په موټر کې ناسته یا په دفاترو کې په دې قسمتو کې چې ته پوهېږي چې دا حالت زما ملګری دی او سګریټ څکوي او ما دې ته نه ویلي دي، نو ته کوشش مه کوه چې دغه ملګري سره تر یو څه وخته پورې نږدې والو کې. دا د خفګان خبره نه ده، دا د صحت خبره دی، د شرم خبره نه ده چې ته وشرمېږې چې زه ولې انډیوال ته ور نغلم یا انډیوال ما ته خواهش وکړه چې راز دا سګریټ څکوه او زه ونه څکوم. دا شرم په دې کې نه شرم شته او نه کوم عیب شته، دا د صحت دپاره ډېره مهمه ده. نو ته کېدای شي چې که تا پرېښودو، هغه ملګری دی یا دوست دی یا همکار دی چې سګریټ څکوي، د هغه نه تشویق دی ته چې ما پرېښودو خو تیم پرېږدي، نو دا به قاطي تصمیم ښه تصمیم دی چې قاطع یعنې ووایه چې دا استفاده نه کوم. او ډېر سخت کار نه دی، یګانه لارې سپورت دی چې دوی سپورت وکړي او روی سپورت راوړي، دا ښه کار دی.
مننه اوریدونکو هم لرو، مګر زه غواړم یو بل پوښتنه چې له همدې ستاسو له څرګندونو سره ارتباط لري هم دا اوس مطرح کمه. سګریټ څکول یا د سګریټو اعتیاد، ډاکټر صاحب ستومان، بیولوژیکي دی؟ یعنی پریښودل د انسان په بدن کې د ستونزو باعث کیږي، په وینه کې یا په مثلا یعنی روغتیایي مشکلات سړی ته پیدا کوي، او کدا رواني اړخ لري؟
د سګریټو څکول زه داسې راته وایم چې دا سګریټ کله چې موږ څکو، دا د شوشته په شوش کې جذبېږي، د وینې له لارې بېرته ځي زموږ عصبي سیستم ته. زموږ عصبي سیستم هلته ډیپریس کوي. کله چې ډیپریس کو، نو هلته زموږ دا خلک یا کوم خلک چې استفاده ځینې کوي وایي چې سګریټ نو همیشه حالت راته راغی او غواړي چې بیا د هغې لارې هغه نه استفاده وکړي، غواړي چې هماغه اولینۍ نشه یا اولی خوند ځینې وخت د سګریټ یا له نورو نه. نو په کچیری پرېږدي هیڅ مشکل نه راپاسته کیږي، پاتالوژیک یا کوم مشکل چې په وجود کې دی ویني ته قلب ته یا نورو غته، هغه فائدہ رسي. مثلا دغه پریخودل دغه کار، مثلا د سیګریټو پریخودل او نه ویل، دا وجود ته فائدہ لري نه ضرر. یعنی کوم پاتالوژیک حالت من ته نه راولي د پریخودل، ګټه رسي. د رواني نگانه د خپل دا فکر کوي کني پرواني هغه کې کوم مشکل نه راپاسته کیږي، هغه کې هغه احساس د نفر دی یا کوم څوک چې د سیګریټ څکي چارت کوي یا نور یورین کوي، دا د خپل احساس ته دی کی چې زه روحن خراب یم یا روحن داسې فکر کې در صورت کې هغه خبر نه وي. بیا هم زما مشوره هغه کسان چې سیګریټ د ډیر وخت لپاره، چرس د ډیر وخت لپاره، تریاک یا نور داسې نشاور کوي چې استفاده کړی دي، خواهش می ده چې د رواني ډاکټر سره په هفته کې یو ځل یو جلسه ونیسي، دا به ډیره بهتره وي. او دا ښه هغه دی چې مثلا دغه سره خبرې وکړي او هغه بعضې لارې چارې د رواني نگانه ورته ښیي.
مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د ازادۍ رادیو. مهرباني
وکړئ. سلامونه جنابي ډاکټر صاحب ته. نبیولہ زبلین د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ چې سیدونکو دا وخت له ایران خبرې کوم.
مهرباني وکړئ زبلای صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست او پوښتنه مو.
مننه کوم جناب ډاکټر صاحب محترم، یو تعداد فساد البته ما یو تعداد ځوانان البته افغانستان کې می کم لیدلی، خو ایران کې می بیخي په لوړ تعداد لیدلی. یعنی هغه قیلون کوي، قیلون یو ډول دغه دوګي خوش ده ل نعنا او سیبونه د اوبه ورکړل شوي دي، هغه دوګ ته یا هغه موادو ته یو ډول خوش لګیږي، خو دا سخت مضر. آیا دغه څومره، آیا د ځوانان داسې فکر کوي وایي دغه خوش دوګ ده هیڅ کوم مشکل نه لري، نو ته څه فکر کوي؟ آیا دغه هم د سګریټ او د ایروین په شان ضررونه لري چې دغه مر ډیر نه لري؟ او بل درې هغه نشې چې کارونکي وړې بولي خو زی غټې بولمه، لکه سګریټ، نسوار او چلم، په دغو کې کوم هغه نشه ده چې د انسان ژوند ګواښي، د انسان ژوند له خطر سره مخامخ کوي او ژوند یې رالنډوي او سابندي هم ورسره؟ دا درې سره نشې، ما ځینې کسان لیدلي دي چې درې سره هغه نشې دي چې سابندي هم هغه کسان لري، نو
دغو درو نشو کې کومه یوه موزیره ده. مننه زابلای صاحب. ډاکټر صاحب ستومن دی اوریدونکي په زړه پورې پوښتنه وکړه، دوه پوښتنې لري، مهرباني وکړئ.
زابلی صاحب سره مننه چې تاسې پوښتنه یې مطرح کړه. د اول د قیلون په باره کې ویلې او د سیګریټ په باره کې، او بلم د چرس په باره کې ویلې فکر کوم. قیلون داسې څه چې هغه مثلا اول چې جوړیږي تام په ماغه باندې راځي، مثلا د لیمو تام دی، د نانا تام دی، یا ګون ناګون دا شیان په نامو باندې دوی استفاده کوي ځینې. هغه داسې یو شکل یا ساختمان لري چې هغه لکه سیګریټ غوندې فلټر نه لري، دا یو قسم زغال جوړیږي د قیلون د سر باندې کېښودل کېږي. میوي داسې مواد دي چې هغه د غلاندې خودل کېږي، بیا دا کشکي او مستقیما دا دود د دوی شیشو نه تزي. یعنی قیلون، سیګریټ او تم چلم کچيري زوم چې ضرر یې یو دی، ولی استفاده یې اوس په افغانستان کې هم ډیره شوې ده، ځوانان ډیر په اخو خوشته شوې دي، خو خطرناک چلم او قیلون دواړه دي، په خاطر د دې چې هغه کوم داسې یو فلټر او هغه نه لري، مستقیما شوش تزي او تل شوش مصابي او آهسته آهسته به د صابندۍ یا برانشل اسما یا سی او پی ډی یا نمونیا یا په نور امراض باندې اخته کیږي. دا سړی چې دا خطرناک دی نظر سیګریټو ته، لکه چې زموږ هم زابلی سیګریټ ویلي چې تعامونه مثلا خواږه دي، دا په یو ورځ د فاره یا دوه ورځو د فاره چې کوم سړی چې نوی استفاده کوي دا ته مدته خوشایند وي یا به داسې خوندور وي، خو بعد له دو او درې ورځو کله چې د عادت ورسره وکړه دا خوند له منځه ځي او د ته کېدای شي سبب د مرګ وګرځي. کتابونه وایي که چېرې یو نفر په میاس کې یا په کال کې درې ځلې یا څلور ځلې سیګریټ استفاده کړی وي، که چېرې دی په مثلا په بعضې هم قلبي امراض اخته شو، علت به یې همدا د سیګریټو وي چې دوی په هفته کې یو ځل یا په میاس کې یو ځل هم استفاده کړی وي. یعنی دا که څوک چې دوامدار شکل باندې وڅکي استفاده ځینې وکړي، د سرطاني ناروغي او قلبي ناروغي او نور داسې زیاتره ناروغي چې په روانه سبب دي کی. نو ما وختل چې لسلنګ معلومات نورم زه د اوریدونکو سره شریکم چې څومره خلک اخته شوي دي، څومره نارینه دي او څومره خزینه او څومره ماشومان پر دې باندې اخته دي.
مهرباني وکړئ
موږ په ټول په څوار لسوم کال کې وزارت ساتمی یو بررسی وکړه چې زه هم د وسره همکاروم، 9.5 په سلو کې زموږ تاسو د خلک پر دې باندې اخته دي، او په هغه کې چې دي مثلا 14.2 په سلو کې زموږ نارینه دي، 2.5 پورې له 2.5 تر 3.2 پورې زموږ زنانه پر دې باندې اخته دي، او کمتر لدینا زموږ اطفال په دې باندې اخته شوي دي چې له 20 تر 25 پورې خطرناک ناروغي چې په هغه کې سرطان یا وانه علت یې همدا سیګریټ، همدا چرس، همدا قیلون او همدا نور نشاور هغه دي، چې له 20 تر 25 پورې خطرناک ناروغي چې دغه نه یو یې سرطان ناروغي ده، چې هغه کېدای شي د شوش وي، د معدې وي، د ستوني وي، د خولې وي، دا ټولې هغه خطرناک ناروغي دي چې دمدي د امدې سیګریټ شارس او د چلم رامنځته کیږي. یو او بل دا چې مثلا زموږ او تاسې په څه وخت پورې تر اوسه پورې موږ د کویټ ناروغي ټول کشور کې زیان من کړی یو ضرر رسولی او سبب د مرګ و مر شوی دی په ټولو کې. دلته موږ یو هغه وکوم بررسی وکړه چې هغه کوم کسان ډیر په دې باندې اخته شوي دي په کویټ یعنی په کورونا باندې اخته شوي دي. هغه کسان وو چې هغوی د سیګریټو څخه ډیر استفاده کوله، د دخانیاتو نه ډیر استفاده کوله، هم ډیر په دې باندې اخته شوي وو او هم یې تعداد د مرګ نظر نورو کسانو ته ډیر وو.
په دې کې تاسو په دې کټګوري کې تاسو یادونه وکړه د سیګریټو، چلام او د نسوارو یعنی د درې وړو بڼو یاد دي تمباکو د نورو بڼو کارکونکو ټول پکې شامل وو.
بله بله، هر هغه څوک چې مثلا سیګریټ کار د ډیر وخت لپاره کاراو لاس کاله 15 لاس کاله شل کاله نو دا کسان پکې ډیر وو. هغه خو د سينو چې کله به مراجعه کوله شفخانی ته کوم پوښتنه ویني کولای شي ته چرس وهي ته یورین وهي خو هغه کله د دې خبرې نه ډډه کول شي نه نه زه تنه سیګریټ وو هم کله چې معاینات موږ ورته کېدل هغه به هم د 409 د ایرینو دریس شان به هم یې استفاده کوله او استفاده به کړی وزنی. خو مرګ امید د یاد مړینې ډیر تر یا فیصدی په دې کې چې وه د هو کسانو چې د دې دخانیاتونه په مجموع کې هر شی چې وو کسیګریټ کچرس ک هیروین او یا ارتس د دې د مرګ هغه ډیر و نه نو مثلا نور ته دا چې خلک مراجعه کوي چې مثلا سین بیل وړ و مثلا او یا کاله اتیا کاله شپېته کاله ولی دغه د هیڅ دخانیاتو نه استفاده نه وکړي په کویټ وخت شوه دی بیرته جوړ شوه دی ولی هغه کس چې مثلا سیګریټ د ډیر وخت لپاره استفاده کړي او چرس د ډیر وخت لپاره استفاده کړي او ایروین د ډیر وخت لپاره استفاده کړي کله چې دای په کویټ باندې وخت کېده د دواره ژوند زباره ډیر مشکل کار وو او خپل ژوند له لاسه ورکاو.
او د دې لداو چې په کووید کې هم یا په کورونا کې هم سګو باندې حمله کوي ویروس او تیار د تمباکو د څکولو په صورت کې سګي ورته کمزوري شوی وي یا ششونه هم ده.
بالکل بالکل زما په دې کویټ په بخش کې یو تحقیق هم دا د سیګریټو د دې و چې پر دې باندې ما تحقیق وکړو. هغه کسان چې مثلا د سیګریټو نه استفاده کوله هلته به زمینه تیار دلته کویټ ته برابر و. کله چې کویټ وجود ته داخليږي یعنی د خولې د تنفسي هغه لارې نه تاخیر شو شوشته او شوش به تیار هلته ضعیفه و په ساده ډول و ضعیفه شوې به سیګریټو به هلته مداخله کړې وه اکسیجن به هلته کم و. کله چې دا کووید باندې اخته شو نو د کووید د وایروس د پاره به ځخه زمينه واغه به خروش پکې کاو. هغه چې کس به چې مثلا لګیریټو د نس د چیلمو د قیلونو استفاده کړي و هغه به مشکلات به د تنفسي ورته پیدا کېدل چې هغه ژغوره نه بډې یو مشکل کار وو.
او دا ستونزه د کووید تر اوسه پورې هم په افغانستان کې لمنځ نه ده تللې، د خطر تر اوسه پورې هم شته.
بالکل بالکل په افغان جاپان شفاخانه کې چې التصلو بخش لري یو بخش ایمرجنسي دی یو بخش او پی ڈی دی او یو بخش چې دی آی سی یو یا مراقبت های جدي دی او یو بخش ایچ ڈی یو یا وارد دی. په او پی ڈی بخش کې په دې ورځو کې مثلا په دې ورځو کې چې بیا لګي او سړي رښوي دا په هغه کې لسلونه تر یو نیم سل پورې التمریضان مراجعه کوي او په ایمرجنسي بخش کې لاسو تر 15 تر 16 پورې په 24 ساعت کې الته مراجعه کوي. په دې ایمرجنسي کې چې مثلا خراب مریضان راځي الته حالت یې خنه وي، تنفس یې ټیټ وي یعنی سچوریشن د اکسیجن اندازې ټیټ وي، په اکسیری کې تغیرات لیدل کیږي، د دی ډایمر یا بعضی معاینات دی ویني د فارچ هغه لوړ وي 2000 تر 3000 پورې راځي الته چې دا مریضان مراجعه کوي. په غو کې لسونه تر 15 پورې بستر کیږي الته د ورځې او په آی سی یو مراقبت جدي کې هم همداسې خراب مریضان چې څوار لسونه تر شل ډېډه پورې الته آی سی یو د پخې خراب مریضان دی. ولی زموږ تاسو موضوع هم د سیګریټ خالته هم هغه کسان چې مثلا ډېر استفاده د سیګریټ د چرسو او یا هم د ایروینو د دینه استفاده کوي تر زیاتره ډېر هغه کسان بستر دی اوس
ډېره زیاته مننه. یو اوریدونکی په تماس کې ده. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ده د آزادۍ رادیو. بله موږ مهرباني وکړئ د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ده.
السلام علیکم. تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه ونیکې له وړاندې کوم. آغا امیر د جلال آباد نه سرلین کې ما.
وعلیکم السلام آغا امیر صاحب. مهرباني.
کوم امور چې معتاد وي او هغه حمل ولري وروسته د حمل د وزن آیا په دغه ماشوم کې د احتیاط نښې او نښانې معلومیږي او که نه؟ او بل سوال دا ده چې ډاکټر صاحب دا د تبلیغ کا باره کې مونږ ته معلومات راکړي. زموږ منطقه کې تقریبا د 15 تر 30 کلونو پورې دغه ځوانان داسې فکر وکړه چې 30 په دې تبلیغ کا باندې معتاد دي. که دغه باره کې مونږ ته معلومات راکړي. او بل زه دا خبره کوم دغه ځوانانو ته دغه مشوره ورکوم که څوک دا خبره کوي چې یار زه معتاد یم او دا پرې خدای نشم یا نسوار یا سګرټ یا دا نور. زما یو ملګری ده هغه تقریبا 40 نسوار استعمالول 40 نسوار یې کول. نو هغه کلک عزم وکړ. هغه نسوار تقریبا 10 کېږي پرېښي دي. یعنی هیڅ مشکل ورته نشته که څوک قوي عزم وکړي انشاءالله ته پرې خدای شي.
هغه میر صاحب تاسو په خپله سګرټ یا نسوار شي څکوئ؟
تر اوسه پورې خو الحمدلله زما سن تقریبا 40 نلوړ ده. تو 40 وي تر اوسه پورې خو الحمدلله نه نسوار نه سګرټ بالکل مې استعمال کړی نه دي.
مننه. سلامت اوسئ.
مننه تاسو. السلام علیکم
ډاکټر صاحب. ستومن
ورور دوه پوښتنې درلودي. یو پوښتنې دا وه چې که چیرې مور حامله وي که دا د سګرټ نه استفاده کړي که په راتلونکي کې دا طفل یا په نوزاد باندې کوم اثر لري او کینه لري. دوم پوښتنې دا وه چې په ټابلیټ کې څه شی دي او ضرر یې څه شی دي. اول د ورور نه ما پوښتنه دا وه تلیفون فکر کوم چې قطع شو چې دا مور نوی په دې عمل باندې گرفتار شوی دی او کنه له ډیر وخت پورې دا سیګریټ څکي او حمل لري. دا مې پوښتنه وه. یو دا چې د دې سنې دا حمل د څونو میاسو دی؟ یعنی درې میاشتې څلور میاشتې پنځه میاشتې آخري میاشتې نه هم میاشتې دي په دې کې.
ډاکټر صاحب که تاسو د ټابلیټ کپ په باب معلومات ورکئ. البته له خبرونې نه وتلې موضوع هم ده مګر تر هغو پورې به زه له آغا امیر خان نه هیله وکوم چې بیا خبرونې سره تماس ونیسي.
سمه ده. زه باید دوه ټکي کې د دواړو پوښتنې زه جواب کړم. هغه مور چې مثلا سګرټ څکوي د هغه د طفل مشکلات څه پېښېږي چې په طفل کې رامنځته شي؟ برډ اسفکسیا موږ ورته وایي په طبي اړه کې چې هغه د طفل د ولادت په وخت کې کېدای شي د کمبود د اکسیجن سره مخامخ شي. کله که چیرې دا طفل په برډ اسفکسیا باندې مواجه کېږي هغه بیا درې شکلونه لري چې هلته یو یې شدید دی، متوسط دی او خفیف دی. که چیرې شدید ډول باندې وي د دې سره مواجه شو نو هغه طفل معیوبه کېږي یا سی فی یا سریبل پلسي ورته وایي. رشد دماغي کمیږي هغه طفل معیوبه کېږي. او که چیرې په شکل په مثلا مالډ یا مودریت وي یعنی خفیف او یا متوسط وي نو کېدای شي هغه طفل تر یو څه وخت پورې وي بعد لږ نه ښه کېږي. راځو پوښتنه ټابلیټ کته. ټابلیټ کته څه ضرر لري؟ اول دا چې په هایپوګلایسیمیا یا دا څه شی دی؟ کله چې ټابلیټ کا استفاده کیږي هایپوټنشن مریض هایپوټنشن ته ځي. یعنی دغه فشار ټیټیږي کیدای شي سبب د مرګ د دې نفر وګرځيږي. او دوهم کیدای شي د یخ احساس کی د ډیر یخ احساس کی په خاطر د دې چې هلته د ګلوکوز او یپ په شخص کې کمیږي. کله چې د ګلوکوز سویه په یو شخص یا نکلی نفر کې کم شوه هغه نو مریض په طرف د کوما ته ځي. کیدای شي دا په یو ځای کې ولاړ وي په یو ځای کې ځي نو دا که چیرې ته دا استفاده کړی وي وګورځي کیدای شي فکچر یا د سر د پښو یا د داسې هغه سره مخامخ شي. په راتلونکي کې دغه علاج هم نه کیږي. نو دا ټابلیټ کې چې دی په ضرورونه خو ډېر دي. حتی بعضي خلک چې استفاده ځینې کوي نو کیدای شي هغه د روحي او رواني په راتلونکي کې مثلا یو میاس با دوه میاسې با یا همداسې کرا کرا په رواني ناروغي باندې اخته کیږي چې دغه تداوی او درملنه بیا مشکل کوي.
مننه. که څه هم دا موضوع د تمباکو له کارولو سره ارتباط نه لري دا بل ډول د مخدرو موادو دی او تر هغه هم فکر کوم چې خطرناک دی. مګر مننه له ډاکټر صاحب ستومان نه چې په دې اړه معلومات ورکړل. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه ووایاست.
السلام علیکم مخندار ولاتونه.
وعلیکم السلام. غږ مو ډیر ټیټ راځي، دومره پوه شو چې له کندهار خبرې کوي. مهرباني. نثار احمد خانه،
مال پدا اوس پدا تیر حکومت کې دا کپ شاپونه ډېر سول، رنگ رنگ میوې سول، د دې میوې څخه ډېر ځوانه یعنی دا سیګریټو نشه، د سیګریټو څخه وس اکثریت چې چلمان خبرې سپ کندهار کې بند سول، نو اوس ګرد نسوار کې اېدا نسوار درغه چلم توانی چې هغه د میوې چلم توانی.
مننه تاسو نه ډاکټر صاحب، په خبره پوه شوې؟ په سوال په پوښتنه
بالکل زه به د صحت نه کوم د نسوارو او یا د هم چې دا یو اعلاني شکل غانې شو، بیا د خلک د دین ډېر استفاده ونه چوله نسوارو کم دی، ضرر یې کم دی. چلم چې دی مستقیما یعنی دفتن اغزی دودی موږ کشکو د خولې له لارې بیا ځي ستونی د ستونې نزی اتا ششته اول د شش کې جذبېږي، د سیستم د لارې بیا ځي عصبي سیستم ته، عصبي سیستم د موږ د فریس کوي، بالغه نه چې موږ دوه سیستمه ډیر ضرر ورته رسوي، او سیستم عصبي زموږ خرابوي. دوهم زموږ سیستم د تنفسي چې هغه سیستم تنفسي څنګه کې کله چې سیګریټ استفاده شي شوشته شوش آیسته آیسته لکه چې یو چای بار کې په ساده ډول یم، په یو چای بار کې که چېرې موږ ډېرې اوبه جوش کړو هغه چای بار منګ نیسي کله چې هغه چای ډېر وخت لپاره، نو دایمو کې شوشونه هم داسې شکل پیدا کوي که چېرې موږ ډېر وخت لپاره سیګریټ استفاده کړو، نو داسې یو شکل اختیاروي یعنی د مکروب نه ډکېږي، د التهاب د نورو ډیرو ناروغي سبب کیږي. مثلا ما دی وخت ما وکړي مثلا موږ ورته سی او پی ډی یا نومونیا او یا هم برانش لاسما یا نور داسې نور امراض سبب د دې کیږي چې د دې سیګریټو نه مال تر راځي. ولی نسوار چې دی هغه جای مشخص دی، یعنی کوم دود نه لري چې هغه شش تلار شي، ولی فرض کې داسې موزیره مواد استفاده کوي چې یو خو تنباکو دی، په ترکیب تنباکو کې نور داسې څو ترکیب نور چې هغه نه یو چونه دی فکر کوم، او دا چونه څه شي خاصیت لري؟ دا چونه چې کله لنده سي یا اوبه ورته ورسیږي هغه داسې یو قسم مواد پکې دي چې هغه ځان خپروي یا ځان غټوي، نو سبب د خولې د شړېدلو کیږي. کله چې د خولې د شړېدلو شو هلته دلته په خوله کې د انتانت یو ښه زمينه برابر شوه، چې دې شي یو نفر د ډیر وخت لپاره د نسواري استفاده کړی وي او استفاده کوي، وای چې زه خو ولا ډیر وخت کې ولې سمې مریض شوی، ولی کې دې شي ته داسې یو رقم داسې یو ناروغي باندې اخته چې خدای نه خواسته چې هغه بیا دغه تداوی او درملنه ډیره سخت وي. هر څوک ګوره که نسواري استفاده کوي د هغوی غاښونه سالم نه دي، د خولې د بوی نه خلک شکایت ځینې کې ملګري وانډي والان چې داسې یو مشکل لري.
مننه ډاکټر صاحب. یو مسله چې غواړم د ډاکټر صاحب د څرګندونو په ارتباطي یاد کړم، دا چې مخکې ډاکټر صاحب د یادونه کړې و چې د تنباکو د کارونکو لپاره د دې تنباکو کارول وژن کې دي، که په هر بڼوي، که د سګریټو په بڼوي او که د چلم په بڼوي یا د نسوارو په بڼوي، یو شان وژن کې دي د دې کارول. مګر البته په بڼه کې ځینې تفاوتونه شته چې مثلا سګریټ په مستقیم ډول سږو ته یا شش ته ځي، او اوبخه چلم په مستقیم ډول دودې سږو ته ځي، خو سګریټ بیا یو فلټر لري یا د نسوارم بیا په خوله کې په مستقیم ډول نه ځي. وژن کې ټول دي، فقط په بڼه کې توپیرونه شته. دا مسله ډیره مهمه ده چې په یاد وساتئ. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی. مهرباني وکړئ د ازادۍ راډیو په خبرونه کې یاست.
سلام علیکم تاسو ته او ډاکټر صاحب محترم ته او ټول اوریدونکو.
وعلیکم سلام. ځان معرفي کوي، له کوم ځای خبرې کوي؟
زه مسافر در سلام د ایران.
مشاور خانه کمی سم پوه شوې؟ مهرباني وکړه.
مسافر
هم مسافر خانه ستړی مشه، نسوار خو به نه کوي چې دا ما فکر وکاو چې مشاور دی.
بخانه غرم دغه نسوار خو نه تقریبا واته کال کېږي د نسوار عمل لرم، بیا دغه یو درې کال کېږي دا د تریاکو عمل مو مسره اخیست زیدی، نو وس پاس کې چې پریږدو نو نه کېږي. دا ډاکټر صاحب څخه مو ویلی ده چې دغه پوښتنه راته جواب کړي چې آیا موږ څنګه استفاده وکړو، څه کار وکړو چې د دغو څخه راخپاره شي دا تریا.
مخکې له دې چې ډاکټر صاحب ځواب درکړي، راسره اوسه لطفا مسافر خانه چې ډاکټر صاحب کېدای شي له تاسو نه پوښتنې هم ولري چې تاسو بیا ځواب ورکړي. ډاکټر صاحب ستومان مهرباني وکړئ.
مسافر خان ته خو ستړی مشي وروره. یو بل دا چې څومره وخت کېږي ته د تریاکو نه استفاده کوې؟ د لږ مودې لپاره دی، د ډېر وخت لپاره دی، او په کوم قسم باندې استفاده کوي؟ آیا تریاک په شکل د غذا باندې ته استفاده کوي، او یا هم د سیګریټ په قسم باندې ته استفاده، دود استفاده کوي، او که د خوراک په هغه باندې داسې ژوندي خوري څه رقم استفاده ځینې کیدای؟
نه، دا استفاده موږ څکولم کله درې څلور کاله کېږي چې استفاده ځینې کوو. دغه روزانه یو ور دوه واره، دغه تر درې واره پورې ورسېده څکوانګه مو نه اوس غاړو پرېږدو، هر څه کوو نه کېږي پرېږدو. نو د دې مشکل څه شی دی؟
دردونه درته پیدا شوي دي یا کوم مخکته چې دردونه لري؟
مسافر خانه غږ دې قطع شوی دی. تا ویل دردونه لرم، د څه شي دردونه، څه ډول دردونه لري؟
ما په خپل دغه کوشش وکړ د درې څلور ورځې کېږي چې مثلا د عمل موږ پرېږدو، وخت چې کله یو دوه ورځې درې ورځې ته ورسېدل نو دردونه د بدن بیخي شدید اسول. اصلا دونې سوی چې کله به تعامل مو نه و چې بله موږ مثلا طاقت وکړو چې آیا دا تریاک بله تار کړو، دونې درد شدید درلود.
تنه د درد په خاطر باندې ته بیرته دوباره شروع کړو کنه نور مشکلات هم درته پیدا شو؟ تنه د درد مسله
تنه د درد مسله و بس دغه لاسو پشیم کله شلیدل یم نه. اصلا درد مثلا ډیر تر اوسه خو منه هم بیرته نه دی شروع کړي، خو بس دغه درې څلور ورځې کېږي چې دی ترک مولې دی، اما درد یې بیخي ډیر دی رمانې.
مننه له تاسو نه مسافر خانه. غوږ شئ چې ډاکټر صاحب ځواب درته وایي.
ټول مواد مخدر چې دي چې هغه د دود په شکل باندې استفاده کیږي، هغه جذب خرابوي. د غذایي موادو، د ګټورو موادو چې هغه ته که آیرن وي، که ویټامین ډي وي، که هر نور مواد غذایي مواد وي، هغه سبب د دې کیږي چې هغه د امعاو له لارې، د کولمو له لارې صحیح جذب نه شي. که چیرې کوم نفر موږ متوجه شي، کوم څوک چې مثلا تریاک یا چرس یا هر نور مخدره مواد استفاده کوي، هغه ډېر ډنګر، وزن یې له لاسه ورکړی وي، کم اشتها او دا خبرې پکې وي، نو همدا علت یې دی چې ولې هلته جذب صحیح صورت نه نیسي. غذایي مواد که استفاده کوي جذب صحیح صورت نه نیسي. هغه فایده مند یا ګټور کوم مواد چې د وجود دپاره ویټامین لري، ویټامین ډي لري، اوسپنه لري، یا نور داسې غذایي مواد چې هغه د بدن دپاره د ګټې دپاره دي، هغه صحیح نه جذبېږي. وینان که چیرې دی دا تریاک یا چرس یا دا مواد چې دی څکوي، که چیرې دا مثلا بندوي، هلته دردونه راپېښېږي. نو دا ښه خبره ده که چیرې دا دردونه تا ته پیدا شول، نو دا یا داسې یو حالت دی مثلا چې د لږ د وخت لپاره، د لږ وخت لپاره دا استفاده کړي دي، د درې کلو لپاره، دو کلو لپاره، یو کال لپاره، نو دا کېدای شي د یو ډاکټر سره مشوره وکړي. دا اسانه دی، دا مشکل کار نه دی. که یو دردونه وي درته پېښ شوي، هېڅ مشکل نه دی. کېدای شي یو ډاکټر سره نږدې مشوره وکړي او هغه ورته یو ټریټمنټ او تداوي وښيي.
مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې په وروستیو شیبو کې یوازې یو بل پوښتنه پاتې ده زما لپاره چې تاسو کله لطفاً ځواب ورکړئ، چې اکثرا ماشومان په ډیر کم عمر کې د لسو یوولسو ځینې وخت دولسو دیارلسو پنځلسو کلونو په عمر کې د دخانیاتو، د سګرټو یا د نسوارو څکول پیلوي. میندې او پلرونه څه کولی شي؟ ستاسو مشوره څه ده چې خپل ماشومان له دغه بد عادت نه وژغوري؟ البته دا کلن راته وایست چې د خپرونې وروستۍ برخه ده، مهرباني وکړئ.
زه به څو خبرې نور هم د تا د سوال سره شریکې کړم. اول، کوم مواد مخدر چې دي مثلا که سیګریټ دي که نسوار دي، دا باید د ټولو مکاتبو، مدارسو، تکیهخانو یا په کوم ځای کې چې اطفال هلته تربیه او تعلیم ویني، د هغو نږدې نه باید لرې او جمع شي.
دو هم دا چې د تلویزیون او د میډیا د لارې موږ باید اطفال د پاره داسې یو کلارې چارې پیدا کړو چې هغه د دوی په ګټه باندې وي، یعنی دوی د دې نه ګټه واخلي چې هغه خنیات یا سیګرټ استفاده نه کړي. دوهم دا چې موږ په پانتون مکاتب او په یا په نورو داسې ځایو کې چې تعلیم او تربیه د ماشوم او د اطفال وي، په هغه کې داسې یو سات او یا داسې یو څه باید موږ ولرو چې هغه اطفالو ته دا وښیو، شاګردانو ته دا وښیو چې سیګریټ یا مواد مخاطر تاواني شی دي، دا باید استفاده نه کړي. د مور او پلار نه مې دا خواهش دی چې که چیرې دوی دخانیات استفاده کوي، اول دوی د خپل اتاق یا کوم ځای کې چې اطفال ورسره دي په هیڅ ډول استفاده نه کوي، حتی سبب د مرګ د طفل کې دفتن کېږي که شپ کړي دی چې د
اول خو دی د خپل ماشومان په خاطر هم پرېږدي.
او بالکل بالکل، اول خو دوی د خپل ماشومان په خاطر باندې چې ډیر تاوان رسي باید پرېږدي. دوهم دا چې کچېری نه پرېږدي، مثلا په هغه اتاق چې اطفال ورسره دي، لطفاً لطفاً د هغوی د مخې نه دي، حتی هغه قطۍ د سګریټ، هغه قطۍ د نسوارو په شکل د ساتيري اطفال ته دي نه ورکړي، چې مثلا ساتيري په وکړ وخت له زویا داسې کلمې ته استفاده کوي، دا سګریټ یو داسې دي، نه نه په هیڅ صورت دا د اطفال روح او روان باندې منفي تاثیر لري. او یګانه هیلت یې دا دی چې اطفال مثلا په کوم عمر کې چې استفاده کوي، د مور یا د پلار یا د بابا یا د ترنې داس د کلی دي سیګریټ او نسوار بایلي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې د خبرونه مو تر پایه واوریده. د ډاکټر صاحب بصیر ستومان د داخله ناروغیو له متخصص نه په دې خاطر مننه کوم چې ستاسو پیغامونو او سوالونو ته ځواب ووایي. د هغو اوریدونکو جلا مننه کوم چې د خبرونې ته زنګ واهه او خپلې پوښتنې مطرح کړې. تر بلې خبرونې د خدای پامان.